سلام په افغانستان کې څلور بجې شوې د یو سات خبرونه ته موزه موجب حبیب صاحب هرکلی کوم. د خبرونه کې مو د دغه موضوعاتو په اړه راپورونه راغونډ کړي دي. د کابل په کارته پروان کې د سکانو د یو مذهبي عبادت ځای یا ګوردواري یو مسول وایي چې یو شمېر وسلوالو پر دې عبادت ځای برید کړی او زیان یې ور اړولی دی.
تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې دا غلو کا طالب کا څه شی.
په جرمنی کې نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد د افغانستان شل کلن پوځي ماموریت څخه څه زده کړي.
کومه تجربه په افغانستان کې پرته لمات نه بل څه راسته نه دروړي.
په دې اړه مو د یو افغان تحلیلګر نظر هم راخسته. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیچا په وړاندې کار نه اخیستل کیږي ژمن دي. خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي. هم هغه اندېښنه ده چې د امریکا د کانګرس د جمهوري پالو غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړي. په خوست کې یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې هم مایروي خلغ ارسه مخ کې خبرونه اسمت ساروان وړاندې کوي.
اروپایي اتحادیې په کندوز کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره له ملګرو ملتونو مرسته وغوښته او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتو استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټول هیواد کې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولې او ویل چې د نجونو لیسې په وروسته لدی چې یو لایحه یې ورته ترتیب کړه پرانیستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه کښلي دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې مثبته نشه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانیستل شي. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسیون مسؤول متی الله روحانی وایي د امنیتي اندېښنو له پایته رسېدو وروسته په کندوز کې له لومړي ټولګي تر دولسمه پورې نجونې ښوونځیو ته ځي.
ټول ښوونځي له اول نه تر دولسمه پورې فعال دي. انجونې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او تعلیم تربیت حاصل کړي. کومه ستونزه نشته په دې برخه کې. مخلوط صنفونه سی وو هغه جلا شوي دي. په حجاب پرده کې انجونې خپل تعلیم ته دوام ورکړی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې لا هم د نجونو ښوونځي بند دي. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالره پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنه کړل شي په افغانستان به برښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اگست له 15مې چې طالبانو واک ترلاسه کړی ګاونډیو هیوادونو ته د برښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر اویا سلنه زیاته برښنا وارداتي ده. افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان ترکمنستان او تاجکستان ته د برښنا د مصرف لپاره د میاشتې عموما له شل تر 15 میلیون ډالر ورکوي. د افغانستان برښنا شرکت سرپرست صفی الله احمدی نن وویل ګاونډي هیوادونه ممکن ژر پر افغانستان خپل برښنا پرچاو کړي. دی ویل ملګرو ملتوی غوښتي چې د بشري مرستې په توګه د پیسې ورکړي. د کورنیو چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو له اعلان یوه ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل کړي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د پاسپورت او تذکرې دفترونه تړل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي هغه ترهګر چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. د سی این این د راپور له مخې امریکایي چارواکو په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د کالیفورنیا استازي کین کلیفورد د ملي امنیت چارواکو په قول وویل د کابل د هوایي ډګر د حملې عامل د بګرام له محبسه خوشي شوی و. د بګرام محبس په 2014 میلادي کال امریکایي پوځیانو د افغانستان حکومت ته وسپاره. طالبان وایي تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالي کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختریزې ډلې څلور غړي نیولي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالي په پشهیي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولي دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې دوه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا تېره شپه د ننګرهار د کامی ولسوالۍ په قلعه آخوند سیمه کې د کوزکو نډ ولسوال د موټر په لاره کې ماین وچاودېد چې له کبله یې ولسوال حمزه او درې تنه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې د دواړو پېښو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا ناپېژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وواژه. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پېښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تېر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیو ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جماعت خطیب نورالوهاب د لمانځه پر مهال وویشت. د دې پېښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اووره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی له لوبغاړو سره د خدای پامانی په محل وویل افغان لوبغاړو د نړیوال جام لپاره ښه تمرین کړی او له پوره چمتووالي سره رواني شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 22 لوبغاړي به له قطر وروسته متحده عربي اماراتو ته لاړ شي چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. د اروپای ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. د سلووینیا په بوردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبرې وې. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د وروستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول خبرې وشوه. د غونډې له پایل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
زه باور لرم چې موږ باید د اروپایي ټولنې په کچه خپله دفاعي همکاري پیاوړي کړو، خو په عین حال کې باوري یم چې ناتو د اروپایي ټولنې او نړۍ د امنیت یوه ځواکمنه ستنه ده.
د اروپایي ټولنې له وویشت غړیو سره د ګاونډۍ بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلیپت 14 په پام کې ده او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقریا او باکو د نګورنو قرهباغ د لانجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخې کړي دي. ګډ پوځي تمرینونه پرون پیل شول او د اکتوبر تر 8 پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمرینونو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نږدې د آذربایجان په نخچوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزې، کوماندو، هوایي ځواک او بې پیلوټ الوتکې برخه لري.
لا ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. د خبرونه پاته برخه ز مجیب حبیب زید خپل تخنیکی همکار پمرسته میر احمد صافی درته وړاندې کومه. دا وری چې د افغانستان سکان وای یو شمیر وسلوالو د کابل په کارتي پروان کې د دوی په مذهبي عبادت ځای یا ګوردواره برید کړی او دغه ځای ته زیان رسولی دی. د دغه ګوردوارې مسؤول ګورنام وایي دی نه پوهیږي برید چا کړی. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې یو شمیر وسلوال ښکاري چې پر دغه ګوردوارې برید کړی او دا ادعا هم شوې چې دا وسلوال طالبان دي. طالبان بیا وایي دا پیښه په جدي ډول څیړي. جزئیات په دغه راپور کې
یو شمیر افغان سکان وایي په افغانستان کې له ځینو امنیتي ستونزو سره مخ دي. په یوه تازه پیښه کې چې پرون د سهشنبې په ورځ شوې یو شمیر وسلوال د کابل په کارتي پروان سیمه کې د دوی مذهبي ځای یا ګوردوارې ته ننوځي او هلته شته امنیتي کیمرې ماتوي. د پیښې افغان سکان او هندوان ډېر اندېښمن کړي او وایي دا پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دې مذهبي ځای یا ګوردوارې رئیس ګورنام د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې د خپل امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي.
او دلته درې درې نیمه جو خواته کوم پنځله شل کسان البته وسلوال راغلی دي او دغه موږ پیرادارانو تړلی دي. موبایل ورنه اخیستی ده. درمسال ټولې تلاشي کړې ده. بیا اخر کې د موږ امنیتي کمرې مات کړې ده او تر اوسه کوم معلومات نه لرو که دا غلو که طالبو که څه شی کوم معلومات موږ ته نشته.
په ورته وخت کې یو افغان سیک شیمی سنگ چې په هند کې اوسیږي وایي دوی د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي او دا وضعیت په یو ډول د مذهبي ازادۍ پر وړاندې د محدودیت وضع کول دي. په کابل کې د افغان سیکانو پر دې مذهبي ځای دا ډول برید د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. هاخوا د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د سیکانو پر مذهبي ځای یا ګوردوارې برید په جدي ډول څېړل کېږي. خو ښاغلي کریمي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. لا دا هم معلومه نه ده چې د هندوانو او سکانو په دې مهم عبادت ځای د دې شوي برید تر شا د چا لاس دی. افغان هندوانو او سکانو تل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند او تاوتریخوالي غږ پورته کړی. دوی له دې وړاندې هم ویلي بشري حقونو ته یې هغه ډول چې اړینه ده احترام نه کیږي. د دې تر څنګ د خپلو مذهبي عبادتونو پر ځای کولو کې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. افغان هندوان او سکان په تېره کې د یو شمېر خونړیو بریدونو شاهدان هم دي. وروستی برید کې چې د 2000 کال د مارچ په 25مه د کابل په زوړخار کې د دوی پر مذهبي عبادت ځای وشو د خوځو او ماشومانو په ګډون پکې په لسګونه کسان ټپیانه ووژل شو. د یاد برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د جرمنی دفاع وزارت په سر لننه په افغانستان کې د تیرو دو لسیزو د تجربو په اړه بحثونه کوي. له دغو تجربو ترلاسه شوې نتیجه به د لویدیځ افریقا د هیواد مالی په څیر هیوادونو لپاره په ماموریتونو کې وکارول شي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د جرمنی په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمنی دفاع وزیره انګرید کرامپ، کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند، خپلواکو دیموکراتانو، سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمنی تر پارلماني ټاکنو سمدلاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریډ جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قمندان وو. بل تن بریډ جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قمانده ورترغاړې وه. د جرمنی دفاع وزیر ویلی یو تاریخی باب تړل سوی په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلوال ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمنی وسلوال ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړي دی. د جرمنی دفاع وزیر زیاته کړي د جرمنی ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې ډیره وچي. طالبانو د اګست میاشتې پرتمه پر دغه ښار ولکه ټینګه کړه. تر دې یوه اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیوه چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړ سول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري. بلخو د استرالیا د کرکټ لوبغاړو د خپل هیواد د کرکټ بورډ د هغې پریکړې دفاع کړې چې له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په باب کړې ده. د د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې کیپټان آرون فینچ د چهارشنبه په ورځ ویلي که د طالبانو حکومت د ښځو د کرکټ پر لوبه بندیز لګوي دغه ټیسټ لوبه به لغوه سي. دغه مسابقه د نومبر میاشتې 28 ته پلان شوې وه. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي احمد الله وسیق ازادي راډیو ته ویلي طالبان په سپورټي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د ویلي تمه کیږي په دې اړه تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي.
دا مو اوریدل چې د جرمني په شل کلن ماموریت کې په افغانستان کې لږ تر لږه 950 جرمني سرتیري وژل شوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دیره وو. زموږ همکار په جرمني کې میشت د سیاسي مسایلو له تحریرګر توریالی زازی سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې جرمني د افغانستان له شل کلن ماموریت څخه څه زده کړي.
جرمنی خو پخپل حالت په افغانستان کې افغانانو ته نظامی زده کړې ورکړي او د دوی پخپل دوی ول چې زمونږ تک جرمنی افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله. بی ګټه لاړو بی ګټه راغلو. ولې دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پښتنه ته نکړې چې موږ مدې څه دې پاره ولېګلو ستاسو راوړنې لاسته راوړنې په افغانستان کې څه وي. نو په همدې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته له ماتې نه بل څه لاسته نه ده راوړلي.
د خود جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې دوی په افغانستان کې زیاتې تجربې ترلاسه کړلې چې حتی د دوی د وسلولو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په نظامي برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلې، تجربه خو حتما ترلاسه کړې دي. ول چې دوی فصل دوهمې نړیوالې جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ تو په افغانستان کې د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیستې ده چې دوی په راتلونکو کې دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټې سره په راتلونکو کې څه نوه خپل نظامي تشکیلات او تجربې آماده کړي.
ځکه چې اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیل شوي دي. فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان موږ ته خپل کړنه را وړاندې کړي چې موږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کومو شرایطو سره موږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت وپیژندلو او وپیژنو. دوامه دا ده چې خپل د بشري تو مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري. دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پورې اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړې ده چې پسله دینه چې دوی راووتل یو شمیر افغانان یې چې د دوی سره یو ځای کار کول د ځان سره آلمان ته راوستل.
بلې، فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل تر سره کیږي؟ که چیرې وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمني چې کنګل شوی ده هغه به خوشي کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو ویشتمه پیړۍ ده. دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال دپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید هغه حقوق د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه په پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځایو ته یې نه پرېږدي دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت ته راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې د دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندلې سره تر هغو پورې انتظار وبه تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوښه په سر ورسیږي.
په جرمني کې مو د میشت سیاسي مسایلو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه واورېده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوری پالو مشر مایکل مکاول په ګډون د دې جرګې جمهوری غوښتونکو غړیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوری پالو لخوا د یوې لایحه په مسوده کې چې د استازو جرګې 9 جمهوری پالو غړیو یې ملاتړ کړی د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې په دې اړه د یوې څېړنې ملاتړ وکړي او بشپړ معلومات د استازو جرګې سره شریک کړي. نور په راپور کې واوري.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدله شوې. د ښاغلي بایدن اداره نه د توانیدلې چې په کور دننه په دې اړه د یوه روښانه سپیناوي په ورکولو سره د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت خپل کړي. تازه د مکانل په مشي د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې 9 کسیزې ډلې چې ټولې د جمهوري غوښتونکو ګونغړې دي یو ولایه چمتو کړي چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څو له افغانستان د وتو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتنو په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ هم غوښتل شوی د افغانستان د امریکایي عسکرو وتل لویه ناکامي بولي او زیاتوي دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلي د امریکا حکومت باید له افغانستان د وتو په اړه ټولې هغه مشورې چې له ناټو او د دوی له متحدانو سره شوي او د هغوی لخوا مطرح شوي اندېښنې د سازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحه یو بل برخه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اوسنیو اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څو روښانه کړي چې طالبان د القاعده حقاني شبکې او داعش په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره څه ډول اړیکې لري. د دې سپیناوی هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره ګواښته. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوې او پوښتل شوې چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوې ژمنې په ځانګړي ډول له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون څومره عملي شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو لوري له زندانونو د خوشي شوی او ترهګرو د دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر په اړه هم پوښتنه شوې. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوی چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساس جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوس مهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پوښتنه ده چې د امریکا د اساس جرګې مطرح کړې ده. د امریکا متحدانو لوی اندېښنې د افغانستان خپل امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ده خو طالبان ډاډ ورکوي چې دوی د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارات هیڅ کوم هیواد ته کاغه ګاونډي هیوادونه دي او که د نړۍ نور هیوادونه دي د ګواښ او ضرر متوجه کولو پالیسي نه لري او د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد باندې نه کارول کیږي او د اصل تجمنتیا لري ولې له نړۍ له نور هیوادونو څخه هغه د امریکا متحده ایالاتونو دي که نور هیوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې لري څخه د حل لارو ټول ټول سي.
د دې وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللي چې د افغانستان د وتو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له افغانستان وتل ستراتیژیکه ماته بللې و خو د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په ځلونو له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتو ننګه کړی او وایي د امریکا لپاره تر ټولو غوره پریکړه د افغانستان وتلو. د امریکا د اساس جرګه داسې مهال د ښاغلي بایدن له حکومت له افغانستان د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر 9 هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوس په خوست کې یو مالی ستونزه ته ورستانه شو. خوستی سوداګر له طالبانو غواړي چې چین او نورې بهرنۍ نړۍ ته د حواله لارې د جنغوزیو د صادراتو اسانتیاوې برابرې کړي. دوی اندېښنه څرګندوي که د افغانستان جنغوزی زر بهر ته صادر نشي نو کیفیت به خراب شي. د افغانستان په 9 ولایتونو کې جنغوزی کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له خوسته کابل او بیا له هغه لارې نورې نړۍ ته صادریږي. نور حال په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزیو سوداګر خالق داد مشال راډیو ته وویل د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب وویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,40,000 کلداری و، دا چې سخت کال به هر تلاره نشته د یو منبع 1,00,000 کلدار ته راښکته شوې ده.
دغه زنغوزی په تیر کال کې 2,15,000 روپۍ کې ماتې و. یس خالق په ځنګل که اوخواستی دی پو یو نیم لاک پو یو نیم لاک پتا زرای زنگل اوخواستی دی دا مزدیره دا تکلیتینا یز دل تا خرسی گی پو یو لاک دا دغ دواج نهار زون شو چلیار نلاری افغانستان.
دا زنغوزه یو بل سوداگر گل محمد وایی سکال دا دوی سوداوی لسر پتاوان کی دی
نم سبو چه داره توی یو لاک دی پیمان وید پو یو لاک نپو سا طول خلق تلو دلی دی کسی چه ورکوی سارا نقصان نده در پوتین نخلصیگی در درهی سالور رو در طلپانی نکی چه میخ در دستون داده چه در پوتین در افغانستان نخلوشی و که در غص پاوایی وی که در نروی خوش خلوشی در میخ در دستون زهال شی چه داره تیلگ و جک شی خورایم پر کردی در بیره.
بلوری تا طالب چارواکی وایی چه ده دوی مشرانو ده زنغوزهی و ده صادرات و موضوع ده چین سفارت ده کارکون که پگرون ده یوشمر هیوادون و لاستازو سر شریکه کرده. خوست ولی محمد نبی عمری ویل ده زنغوزهی پاله ده بحرانیانو او چینایانو سر علیکی نیول شویدی
با ده ارتباط بندی ده خارجیانو سر خصوصا ده چینایانو سر تماسون نیول شویدی و هر تجارت چه مکی که دو راک را ورکتا و خصوصا دی جنوزه پو برا که اسلامی مرد آمده ده و تاسو باید اغیر تا آمدگی وخی تاسو خیالی مکم دی اسلامی مرد مسلمان پا کبل که دی چین دی سفیر سر هم دیده و پو دی موضوع بندی خاص بحث کرده.
محمد نبی عمری زیاته کړه دوی خپل ټولې هڅې په کار اچولي، خو کده اوس لپاره دې هڅو نتیجه ورنکړه زموږ سوداګر باید دې حالت زغم ولري. د افغانستان نه ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبیا او د لوګر په حاضرې ولسوالۍ کې د زنغوزه یو لږ یا ډېر حاصلات کېږي، خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکی وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزه یو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
جناکای سکول چې ویدای دغه ته مې ضرورت لرو. جناکای ډاکټرونو کېږي، نرسې کېږي، پولیس کېږي، دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلفون د برای مهربانی دغه کوروکی بل دا د افغانستان جنډه یې ړنګه کړه. دا جنډه زه نه د کرزي وه، نه د بل وه، نه د بل وه، دا د اوښتنۍ جنډه وه، د افغانستان نشان وه، یا په دا باندې جماعت وه.
عبدالله نومېږم، د کندهار ولایت څخه. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بیخي زیات شي، هره شپه ټکان کېږي، هر کور کې مریضان سپین سرې او سرسرې او عزیزانو سپین ژیرې شته. نو لطفا دا ټکان دې بند کړي، که څه هم د خوشحالۍ ټکان دې ته خلک ډېر به تکلیف وي، د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بیخي زیاتې دي، خوراکي توکي لوړ دي، ګیسو، ګازو، د پټرولو دا شان ډېر په لوړ قیمت سره دي. نو په دې هیله چې دغه مشکلات حل شي.
زه د اسلامي امارت یو خیرخوا مولوی زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټې کوم. د دې ټولو مشکلاتو په هکله امارت ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایت او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی. تسل ورکول، تسلي ورکول د امارت په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځېد، نو که دا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې و یا ولایت کې بیان نه دی ورکړی، که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې مې د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل د کور کولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي و. موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي، موږ لا زره کور وي، بس یو نیم کال کې هغه مخ د پتاجي دولت چې و کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. سو موږ درته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ دا غواړو چې زموږ مرستې راورسیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلورنی مې بجې شوې. اوس هم عصمت ساروان د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان نوي میلیون ډالره پور ورکړي. د کورونا چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانیستلو له اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخته راټول شول چې د پاسپورت غوښتنه وکړي. امریکایي چارواکي وایي هغه تر هغه چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 120 افغانان او 14 امریکایان ووژل، د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی و. طالبان وایي تیره شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالې سختریزي ډلې څلور غړي نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلې دي. ناپیژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وژلی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوال شل اوره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د اروپایي ټولنې مشانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسئلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې، او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
د استرالیا کرکټ ټیم د افغانستان د خزینه کرکټ لوبغاړو د ملاتړ په خاطر د دغه هیوا د کرکټ بورډ لا پریکړه ملاتړ کړی. د استرالیا کرکټ بورډ تر دې په خوا ویلی وو که طالبان افغان خزینه کرکټرانو ته د فعالیت اجازه ورنکړي، استرالیا به د راتلونکي نومبر په وروستیو کې له افغانستان سره خپل ټیسټ لوبه ترسره نکړي. د راپور جزئیات به له یوې لنډې دمې وروسته واوري. د استرالیا د کرکټ ټیم لوبغاړو دغه هیواد د کرکټ بورډ د هغه تصمیم ملاتړ وکړ چې ویلي وو راتلونکی نومبر به په هوبارت ښار کې به د افغان کرکټ ټیم سره خپل لوبه لغوه کړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو یا سپین بال کپتان آرون فینچ دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ کړې دي. هغه ویلي تر څو په افغانستان کې د کرکټ ښځینه لوبغاړو ته د ورزشي فعالیت اجازه ورنکړل شي، د نومبر په 28 نیټه به د افغانستان د کرکټ ټیم سره د پلان شوی ټیسټ لوبه د لغوه کېدو ملاتړ وکړي. فینچ زیاته کړې له شکه پرته چې دا یو ننګونکی وخت دی، خو موږ د استرالیا د کرکټ له پریکړې ملاتړ کوو. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته په خبرو کې د استرالیا د کرکټ ټیم د لوبغاړو د وروستي تصمیم په اړه نوی خبرګون ښکاره نه کړ، خو ویل چې د دا ډول څرګندونو په وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی دریځ پر خپل ځای دی. تر دې پخوا د افغانستان کرکټ بورډ ویلي وو چې د ښځو ورزش چې فعالیت تعهد لري. خو د کرکټ په اړه ګر کې د نجونو د راتلونکو فعالیتونو د سرنګوالي په تړاو د طالبانو د حکومت مشرانو پریکړو ته سترګې په لار دی. تر دې پخوا طالبانو ویلي چې په نجونو د ورزش په برخه کې بندیزونه نه دی وضع کړي، خو کلتوري مسایل او جاري وضعیت سبب شوی چې نجونو د ورزش په ډګر کې خپل فعالیت کم کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نارینه لوبغاړي شلاوریز نړیوال جام لوبو ته چمتووالی نیسي چې د اکتوبر په 18 به په عربي متحده اماراتو او عمان کې ترسره شي. کدا چې ICC یا د کرکټ نړیواله شورا د نړیوالو لوبو په درشل کې د خپل بورډ په ناسته کې د افغانستان خزینه کرکټ لوبغاړو د وضعیت په اړه بحث وکړي. د استرالیا د ټیسټ لوبو کپتان آرون فینچ په دې تړاو څرګندونې نه دي کړي که په نړیوال جام کې افغانستان او استرالیا په نیمه پای لوبه کې سره مخ شي، لوبه به ترسره شي او کنه.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د راپورونو لړۍ همدومره به د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو دوه اونیز خبرونې اول د اساسي بشري حقوقو او ورپسې د ژوند په شیبو کې خبرونه واورئ.
اساسي او بشري حقوق
درن اوریدونکو سلام نومیو منی دا اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته موزه همین هیواد هر کله کوم سرل دچ په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړ ماشومان کار ته لګي خو داسې کورنۍ هم ډېری دي چې بیل کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي دا خبرونه